السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي ک دوی طالبانو ته دا قناعت ورنکړي چې خزینه همکارانو باندې د کار بندیز لري کړي، نو دوی به راتلونکي مې میاشت کې یواز لبګنون کې پریکړه وکړي او لدغه هوا د به ووزي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینز اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو چارواکي د مهال د افغانستان اوسنی حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان د دوی خزینه همکاران د بندیزونو له لسته استثنا کړي. نوموړي ویلي دا بادلانه وي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي، خو په خبره یې بشري حقونو باندې معامله نشي کولای. طالبان تر اوسه د ښاغلي شتاینر د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې لکاره د خزو راګرځول یوه کورنۍ ارزشي موضوع ده. لکه چې طالبانو د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه همکارانو بندیز لګولی، د ملګرو ملتونو څه باندې 3000 نارینه او خزینه کارکوونکي په کور ناست دي او دندو ته نه ځي. ملګری ملتونه د خپل فعالیت د بندیدو خبرداري داسې مهال ورکوي چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په تورخم کې د یو غره له راخویدو وروسته لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ورځې تر ناوخته پورې د دو کسانو جسدونه چې افغانان دي تر خاورو لاندې راایستل شوي او د نورو بندو پاتسو کسانو پسې هڅې روانې دي. د هغه د معلوماتو لمخې چارواکو ویلي لک تر لګه لاس لاری چې سیمه کې ولاړې وي د دغه غره د خاورو او خټو لاندې شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي، نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په یو تازه څېړنه کې چنن خبره شو وایي کدا چې وښینو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به هم راولويږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداري ورکړي چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي موسسو کې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه راکم شي. د لویدیزو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی. رویټرز خبری اژانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نورو ښارونو کې نښتې روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو، ډزو او هوایي بریدونو غږونه هم اوریدل شوي دي. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شوی دی. ملګرو ملتونو او ګڼو نورو لورو له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. او د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډله یا جیو وایي چې دوی اوس تر پخوا په خپلو کې ډیر یووالی لري. د کوربا جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوشی ماسا هایاشی نن په تفریحي ښار کاروی ایزوا کې چې د جیوو غونډه پکې جوړه شوې وه یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د یووالي اوسنۍ کچه له دې مخکې کله هم نه ده لیدل شوې. دا و خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې د ځینو بدلونونو او پرمختګونو خبره کړې، خو د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پیل یادونه نه ده کړې. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي وایي و 50 اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم له بندي سره موافق نه دي.
دورا بارزا في عالمها على امتداد التاريخ
خزي د اسلام د تاریخ په اوږدو کې لخپل مسلمانو حقونو برخمنې وي او هیڅ کله د زده کول حق به برخې شوی نه دي.
په دې اړه مو د یو دینی عالم نظر هم پوښتلې.
په افغانستان کې د خزو سره زمونږه وضع د دین تابع نه ده، بلکې د بازو انعاناتو تابع ده.
او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې خبرداري ورکړی چې افغانستان سره نړیوال مرستې کم شي، اقتصادي سقوط به وکړي، خو طالبان بیا ډاډه بریخي.
افغانان خپل ځان باسي مخفي وسی خپل اقتصاد به مرغو دی او امکان په موده کې مدیر کار کړي لا هم تلاش کوسی خو راغند کار وسی
نو راپور نه هم شته هله دا تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د سر راپورته. د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځنګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې راغلي دي. مولا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې یې تر لاس لاندې نیولي، خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهم مسایل هیڅ پکې نه دي ذکر شوي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو ژبو خپور شوې لیدي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پاموړ اصلاحات راوسی دي. ملا هبت الله اخونزاده چې هیڅ کله په عام محضر کې نه دی څرګند شوی، زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیز او امر بالمعروف او نهی عن المنکر لوی فریضه ده چې تطبیق یې د پوینه اوس مهال دوام لري. دای دینی عالمانو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو لوی مشر په دې اخترس پیغام کې وایي چې افغانستان رغونې او ابادۍ ته اړتیا لري. په پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو یادونه شوې، خو د هغه څه په اړه چې د دښمن د سیسې بللي هم خبرداري ورکړل شوې ده. مولا هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې چې تر ډیره د حکومت اساسي دندې پکې بیان شوي، لګاونډیانو، اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی. خدا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کښت د ممنوعیت د فرمان تطبیق لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدرو موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همدارس د سوالګرو راټولول بل ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اخترس پیغام کې یاده شوې. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو بندیدو ته له اشاره پرته ویلي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیه د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوي. د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګریوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل، په افغانستان کې د اسلامي دولت په ګډون د نړیوالو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې تقریبا هیڅ یادونه نه ده شوې.
په همدې حال کې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري لزداکړو او کار څخه د خزو منع کولو مخالف دي. محمد علي عیسی په یو نوی مرکه کې چې د پر ټوئیټر خبره شوې، لزداکړو او کار څخه د خزو دراګرځولو په اړه د طالبانو پریکړه ته چې اسلامي رنگ ورکول کیږي تیر وطنه او خطرناک کار بللې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
میخوایم که دوباره به کارم برم و ایبسر
زینب د تکسیز کورانه غړی او سرپرست ده چې د طالبانو حکومت له لوري د خزو پر کار د بندیز له عمله وزګاره شوی او په کور ناشته ده. زینب و یو کال مخکې د لوړ وزدکړو دی وی موسسی په کتابتون کې کار کاوه. دا وای د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو سره د کورانه د اتو غړو ترمنځ یوازې دی کار کاوه او اوس چې طالبانو په کور کې نه ولی د اقتصادي ستونزو له عمله ژوند سخت شوی.
ما خانه نشین شدیم و ما
زه په کور نستیم او لکله چیز لکار را ګرځول شویم. لګن اقتصادي ستونزو سره مخ شویم ځکه چې په کورنۍ کې یوازې ما کار کوو. موږ په کور کې اته کس یو او ټول وس اوسګار یو. اوس نو زموږ د ژوند شرایط سخت شوي ځکه نور نو زه هم لکار پاتې یم.
د کابل ښار د اوسیدونکو خپل کار ته د بیرته ستنېدو په تمه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد العیسا د طالبانو له لورې له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی. نوموړي د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یوه خپره کړې مرکه کې ویلي چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د ده په خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې یو نه وړل شي. محمد العیسا د غشان د خپلو خبرو په یو برخه کې وایي چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. خزې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د زده کړو له حقه بې برخې شوي نه دي. په ټوله کې 50 اسلامي هیوادونه له دې پریکړې سره مخالف دي، ځکه د یادو هیوادونو ښځې په ملګرو ملتونو کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې ښځې د زده کړو له حقه برخمنې دي. او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د ښځو اړوند د طالبانو له دې پریکړو سره مخالف دي. هغه څه چې ناسم او ډېر خطرناک دي هغه دا دي چې دې ناسمې پریکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین د راپور تر خپرېدو د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له دې طالب چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو د دې چوکاټ په اړه یې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسه د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګوي ولیدی. لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو تړل او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي ادارو او بهراني موسساتو کې د خزو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان جنو او خزو لګولې دي.
د وی مرکه په فایل کې مې په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایو پوښتې چې ولی د ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې د نجونو او ښځو لپاره واضح څه نسته.
دا چې اختر روان دی او اختر دی مسلمانانو یو دینی او مذهبي ورځ ده، او دغه اختر چې دی د مسلمانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ ورځ او شپې دی، او مسلمانانو ته دا امر شوی دی چ اختر په شاندارو مراسم ولمانځي او ډیر کسان په دې کې شرکت وکي. یو مثال زدر توای ما چې په اسلامي فقه کې خزوتا په د میشتنی عادت په وخت کې، یعنی لمونځ دوی نه کوي، لیکن د اختر په ورځ باندې د پیغمبر په یو حدیث کې راځي چې حتی خزي په دغه میشتنی عادت کې هم اوسی کوشش دی وکي چې عیدګاه او جمعه تلاړ شي. یعنی د دې حدیث نه معلومیږي چې خزي باید په ټولو خوښیو په ټولو مسایلو دی مسلمانانو کې د سی غوښنه ونډه واخلي.
بله، نو فدایي صاحب محترم، زما پوښتنه هم دا و چې ولې ښځو ته سره دی چې اسلام خپل حقونه ورکړي، تاسو هم دغه حدیث شریف ولوسته، ولې د ښاغلي هبت الله اخونزاده په پیغام کې خاص څه نشته د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه زمونږ د ښځو سره زمونږ وضع د دین تابع نه ده، بلکې د بازو انعاناتو تابع ده چې هغه د اسلام سره په یو ښکاره تکر کې یا تضاد کې واقع دي. لکه موږ ویل چې مثلا ښځه یا په کور یا په ګور، دا یو پښتو متل دی، او دا چې دی د اسلام سره هیڅ تطابق نه لري. موږ ښځو ته سره دي چې دین ورته حق ورکړی دی، په اکثرو کلیوالي هغه کې ورته دا اجازه نه ورکوو چې دوی د خپل میراث او کومه برخه چې دوی ته په میراث کې رسیږي د هغوی خاوندان شي. دا چې دی د ټولنې یو مشکل دی، او زمونږ په ټولنه کې افغاني ټولنه د ښځو سره په یو هغه کې واقع ده چې د اسلام د دین سره اغه نه لري.
بله او فدای سه دغه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي هم ویلي وای خطرناک ده او دا یو تیر وطن ده چې طالبان خپل بندیزونه ته اسلامي بڼه ورکوي. د دې کار خطر تاسو په څه کې ګوري یا د اسلامي ټولنې د مشر اندېښنه په څه کې ده؟
خطر خدا دی چې بیلمی او جهالت دی وی ټولنې د نیمایي د برخې نه زیات خلک دی تعلیم او د سواد دی اغنه محرومول د خپل په ټولنو باندې یو خطر دی. هغه ټولنه چې په جهالت او په بیلمی کې ورځ شپې تیروي هغوی د پرمختګ لوړو مقامو ته نشي رسیدلی. وس مثلا په اسلام کې منته دا کولو ته د سیرت النبوی په کتابو په دی اول هغه کې پڑھاو کې کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند پاڼه یا بیوګرافي سره ګوري نو حضرت بی بی خدیجه یو تجاره خزوا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی یوامین توګه په توګه شخص په توګه باندې د تجارت اموال ورکل چې دا شام ته لاړ شي. نو دا یو واضحه خبره ده ځکه په دین کې چې دی الحلال بین والحرام بین ټول شیان واضح دي. دا چې موږ څنګه تعبیرو نو هغه اقبال وی چې زمان با صوفی و ملا سلامي کې کلام خدا را گفتن مارا ولی تاویل شان در حریت انداخ خدا و جبرئیل و مصطفی را.
ډیر ډیر مننه. په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو لندو چپو 021 او 30 مترو.
ازادي راديو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP وای په افغان جنو او خزو د طالبانو لخوا لګیدل بندیزونه بعد افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. تفصيل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام یا UNDP په خپل نوي څېړنه کې ویلي د جنو د زده کړو او د خزو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بساینې ته نشي رسیدې. دا څېړنه چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلورې نومیږي او نن خبره شوې پکې خبرداري ورکړل شوې چې په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. په دې څېړنه کې زیاته شوې د طالبانو سختدریزي فرمانونه هغه چې د جنو خوځو حقونه محدودوي او ترخوای د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا غیزه کوي او کېدای شي له دې هواد سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته هم کتنه شوې او لیکي واقعتا د طالبانو رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا 0.3% راټیټه شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی. په دې څېړنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استاذ عبدالله الدردادی له قوله لیکل شوې افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارد ډالر مرستو دوامدار بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام وړاندوینه کوي کچیرې په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارد ډالر مرسته وشي ناخالص تولید به 1.3% لوړ شي، مګر کچیرې د طالبانو د سختدریزو کړنو له امله مرسته 0.5% کم شي ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا اوسنۍ خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولی.
افغانان خپل ځان باسي موږ پیږو چې خپل اقتصاد به مرغو دی او نیم کال په موده کې مدیر کار کړي لا هم تلاش کوو چې لغند کار وسی او د دوی نړیوالو مسولیت خپل ځای پات.
خو د طالبانو لدی ادعا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیايي ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بیوزلي تر دې حد رسیدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مجبور شوي خپل کورونه مزکی یا همشتمنی وپلوری. څېړنه ښایي چې اوس مال په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر 3.3 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. داسې مهال چې په 2000 کال کې دا شمیر 19 میلیونه وو. دا څېړنه داسې مال خبریږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز لا هم نه دی لري کړی. هغه کړنه چې لامل یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولي. هاخوا په افغانستان کې د یوناما د کارونو په ځنډ سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي خبرداری ورکوي چې د یوناما د فعالیت په محدود د سره بل بشری حقوقونو سرغړونې لا پسې زیات شي. د کمیسیون 13 شپې یو اعلامیه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بیوزلی هم زیات کړي. بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
نه هیڅ خیا مثبت خبر نشته. په ما باور ولرئ ته چې مثبت خبر متلاسه کړ موږ به وایو.
د اپریل په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د خصوص په کار بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې دا سازمان مجبور کړ څو خپل کارکونکو وغواړي چې د میتر پنځمي دندو ته ولاړ نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته. خو اول راځو دې ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې په سمرقند کې د افغانستان د طالبان د حکومت بهرنیو چارو له وزیر سره د اوبو د مدیریت په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د اوبو مسله تل یو سیاسي ناندریزه مسله واده چې په خبر کې نور سره غلي تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند په سیند کې د حقابه پاړه د ایران او افغانستان د بحثونو پاړه خبرې کړي. نوموړي لیکلي دي چې هیواد به په دې سیند کې خپل حقابه په شان شي او په خبره یې طالب چارواکو هم د ایران پر حقابه ټینګار کړي. د افغانستان پاړه د ګاونډیو هیوادونو په څلورم مناسبه کې چې نږدې یو ونی وړاندې د ازبکستان په قربتوب د دې هیواد په سمرقند کې د ایران، روسي، چین او پاکستان په ګډون تر سره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په وینا په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی او په بیلابیل مسایلو یې خبرې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو. خو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان احمد زیاتکل او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ایرانی چارواکو له دې وړاندې هم په وار وار په دې اړه شکایتونه کړي. خو دا شکایتونه هغه مهال لا پسې زیات شول چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند په سیند کمال خان بند جوړ شو او ایران ته د زیاتو اوبو د ورتګ مخه ونیول شوه. د راپورونو پر بنسټ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته د ایران دوه ایالتونه سیستان او بلوچستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شوي. که څه هم د 1400 لمریز کال د جدي پاتېوشتمه ایرانی رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د کمال خان بند اوبو ورخوشي کړي. خو د طالبانو د حکومت د اوبو برېښنا وزارت دغه دعوې رد کړې. ویل چې په نیمروز کې د بزګرانو د غوښتنو پر بنسټ د ځمکو د خړوبولو لپاره یو اندازه اوبو خوشي کړي. دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ملي ګټو له مخې به له ایران سره دغه ستونزه حل کړي خو په دې اړه جزئیات نه ورکړي. د اوبو په سر افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره ستونزې لري چې تر دې دمه نه دي حل شوي. د اوبو د برخې یو افغان څېړونکی نجیب آقا فهیم وایي ایران په دې برخه کې له افغانستان سره رښتینی نه دی او غواړي له روان وضعیت د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي.
هغوی غواړي له دې حالته ګټه واخلي او خپلې ټولې غوښتنې په اوسنۍ ادارې تحمیل کړي. ایران په تیرو 40 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر د شوې هوکړې دوه چنده اوبه ترلاسه کړي دي او څه چې په هوکړه کې لیکل شوي دي دوی ترې یو اړخیزه ګټه اخیستې ده او اوس غواړي چې همدا یو طرفه ګټه ته حقوقي بڼه هم ورکړي. نو دې ته په کتو له بدمرغه پخوا هم په دې اړه مذاکراتو نتیجه نه ده ورکړې او اوس هم ښایي کومې پایلې ته ونه رسیږي.
د
دغه ستونزې حل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر په 1450 کال کې شوی هوکړه لیک ته مراجعه کول بولي. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړي. دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیونه متر مکعب اوبو ورکړي. د دې هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند د اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار دغه تړون د ناملي کېدو له امله شکایتونه کړي خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یاد شوي اندازې زیاتې اوبه ورکړې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو به حتماً اوریدلی چې تازه په انګلستان کې د افغانانو سره د مرستې په خاطر یو کیله بولې ته وړاندې شو چې تر شاو خو ډیر زره پاوند پورې خرڅ شو. دا چې د دې کیله اصلي کیسه څه ده تفصیل به په دې راپور کې درته وایو.
یو افغان سوداګر په لندن کې د قمر خیریه بنسټ لوري هغه کیله په ډیر زره پاوند چې و ډیر زره امریکایي ډالر کېږي واخیسته چې په یو نمایشي بولې کې پلور ته وړاندې شوی و. د قمر خیریه بنسټ مسول رحمت الله نوروز وای د بولی د مراسم د لندن په لویدیز سوتحال سیمه کې تر سره شول. د په خبره په دې مراسمو کې 300 کسانو برخه اخیستی و. د موړی ازادي رادیو ته ویل چې د مراسمو لپاره پیل وړاندې د کیلې د بولی پاړه ګډونوالو ته جزئیات نو ورکړل شوی.
ګډونوالو دا هیله نه درلوده چې بس به د کیلې بولی یا پلور مختلف چې ګډونوال احساساتي کړم. افغانان جذباتي خلک دي، احساساتي پرېږدې خوښي کې غیرتیان دي. د خیر په کار لشت پرته خلک هڅي خو بولی له لس پاونډه پیل کړه او ګڼو کسانو تر لس زره پاونډ وغوښته. وروسته بولی پنځلس او بیا آن ډېر زره پاونډ ته ورسېده او دا اول وار دی چې خیریه برنامو په تاریخ کې کیږي.
د ښاغلي نوروز په خبره بولی ته د کیلې د وړاندې کولو هدف ساتيري نه بلکې د بیوزلو افغانانو لپاره د پیسو راغونډول دی. وايي په دې پیسو په افغانستان کې 15 یتیمو ماشومانو ته کورونه جوړوي.
دا پیسې چې په دې مراسمو کې راټولې شوې دا د یتیمانو برخې ته ځي. یتیمانو ته پرې کورونه جوړي. موږ دوی ته د سوګن یو کوچنی کور چې یو خونه یو تشناب او یو پخلنځی لري جوړوي. اوسې دوی په کومو کورونو کې ژوند کوي ته اوسېدونه دي د انسان پکې آرام ژوند وکړي. نو دا 15 کورونه دي چې جوړیږي او د دې ترڅنګ سکال موږ د یتیمو ماشومانو لپاره د شپېتو کورونو د جوړولو بودیجه را پیدا کړې. په دې برخه کې موږ توانی ټولیو چې $90,000 راټول کړو.
رحمت الله نوروز وای دوی هغه یتیمو ماشومانو ته کورونه جوړوي چې لک تر لګه د کور د جوړېدو لپاره ځمکه ولري. هغه افغان سوداګر چې د قمر خیریه بنسټ په بولۍ کې کیله پلورلې نه غواړي نوم یې خپور شي. خو د ښاغلي نوروز په خبره په روانه روژې میاشت کې له دې بنسټ سره چې په المان، برتانیا، هالند او افغانستان کې فعالیت لري نږدې $100,000 مرسته کړې. رحمت الله نوروز په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو چې لامل یې 28.3 میلیون افغانان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې له سیاست ورخوا د اړمنو او بېوزله افغانانو د ژوند د ښه کېدو او له دوی سره د مرستې په برخه کې عملي ګامونه واخلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم نبی اوله زبلای د زبل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبری کنځما پښتنه او غرتنه له حکیم حکومت اسلامي امارت نه همدا ده. دلته په افغانستان کې 15 میلیونه ځوانان کافی زده کړی لري. هغه چې په هر پوسټ یا چوکۍ د پاره ش تجربه لري خو متاسفانه موږ ته شهیدان یو هر ورځ بهر ته په قاچاق لرتل کېږي. سخت نه خالي ګالي او د کبانو ماهیانو خوراک شوی دی. نو هغه عادي طالب، هغه بی تعلیم او بی تجربه طالب سي پر یو غټ چوکۍ ګمارل کیږي او ډیر زیات تنخواه ډالر جیب ته اچوي. آیا دا یو تبيزي او توپيري چلن نه ده؟ د دې حساب کتاب خدای پاک کله تاسو سره و نه کړی.
زه د دې پیغام په لاره د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هلي وایم. زه نومد خبر کوم د ننګرهار ولایت کې ولسوالینه ستونزم دا ده چې د سکا صفه وګنلرو او ډیر مشکل دی موږ ته. او وس ماشومان ټول مریضان لرو او زم وبدي او ګویا د ساغین وب استعمالو او صفه وب ته ضرورت لرو. نو زه د زده راډیو دولاري خیره بنسټونو یا پښتمون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولای په دې لړ کې. نو هیله لرم چې موږ سره دا ستونزه حل کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام آباد. زه محمد اوتیمه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلی سره ساسره په تماس کې یم. وروره موږ د امارت څخه غوښتنه ده چې د موږ کلی ډیر پراخ کلی دی او نوی کلینیک ستنه مکتب و داسې څه او نه دا چې واکسین مشکل ته راځي، او واکسین چې راځي دلته د یو هارون په نامه دی، بس هغه ټیمان غلا کې موږ کدې ګر دغه چې بیا واکسین نه پاتشي، نو موږ د مهاره څه دا غوښتنه ده چې دغه درغلي چې پشکي به دا واکسینو کې دغه د دندې زه ګوښه کې دا خیانت چې پشکي او پر ځای اوس سم کسان بي مقرر کړي. وسلام په احترام.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته د ځوانانو لپاره ځانګړې